ازادي راديو ته شرغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن دوشنبه د کب 15مه نیټه د 2023 میلادي کال د مارچ له 15مه نیټې سره برابر ده. زملالی بشیریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د مهارولو یوازینۍ لاره اوربند او د سولې خبرې دي. دا وروسته له هغه چې یو امریکایي پوځي چارواکي له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو د وتلو په صورت کې چې د سولې تړون هم نوي سوی د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکا د پوځ دوه جګ پوړي قمندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کمو دوو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلي او باید بل ځای ته ولېږدول شي. په برما کې له واکه د لرې شوي مشر آنګ سان سو چي د محاکمې بهیر د انټرنیټي ستونزو له امله وځنډول شو. بشپړ خبرونه. د امریکا د پوځ جګ پوړي قمندانان خبرداری ورکوي چې که په راتلونکو څه کمو دو میاشتو کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ډیپلوماتیکې هڅې نتیجه ورنه کړي نو افغانستان به سختې جګړې په مخ کې ولري او طالبان به لوی ښارونه له ګواښ سره مخامخ کړي. دا خبرداری د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له امریکایي رسنیو سره په وروستیو مرکو کې ورکړی دی. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د راپور مخه جنرال جان مکینزي په هغه مرکه کې چې د شنبه په ورځ خبره شوې ویلي که له طالبان سره له موافقې پرته موږ ځواکونه له افغانستان وباسو د په باور د افغانستان حکومت به د لویو ښارونو او ښارګوټو د امنیت په خوندي کولو کې له لویو ستونزو سره مخامخ وي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي تېره ورځ وویل چې په بیړه د بهرنیو ځواکونو وتل به یو څه ستونزې رامنځته کړي خو ډاډ یې څرګند کړ چې افغان ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هیواد امنیتي چارې په خپله سنبالې کړي. د هغه تړون له مخې چې امریکا د تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره کړی ټول امریکایي ځواکونه باید د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي خو امریکا پر دغه تړون له سره غور پیل کړی او د دې تر څنګ د بین الافغاني خبرو پروسه هم په دې نیت ګړندی کړې چې د افغانستان د جګړې ښکیل اړخونه د افغانستان دولت او طالبان تر هغه وخته یوې موافقې ته ورسیږي. په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان سفیر جاوید احمد وایي په قطر کې د افغان سولې خبرې په ټپه درېدلې او باید بل ځای ته ولېږدول شي. خاغلی احمد له رویترز خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د دې خبرو کوربه قطر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره پر طالبانو کافی فشار نه دی راوستی. د قطر په پلازمینه دوحه کې د تیر کال په وروستیو کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ملکچي پلاوو ترمنځ خبرې پیل شوي چې تر اوسه دواړه لوري نه دي توانېدلي په اجنډا یې سلا وکړي. ښاغلی احمد وایي د سولې خبرې باید په یوه ثابت ځای کې ترسره نه شي بلکې باید په اروپا، آسیا، منځنۍ ختیځ او آن په افغانستان کې دننه په دورې ډول ترسره شي. نوموړي طالبان تورن کړل چې له 2014 کال راهیسې چې په دوحه کې دفتر پرانستل شوی دوی هلته ځان ډېر هوسا احساسوي. د نوموړي په وینا د قطر چارواکو هم هغسې چې لازمه وه په دې برخه کې خپل رول جدي نه دی لوبولی او زیاته کړه دوی باید طالبان دې ته اړ کړي وای چې اوربند وکړي یا تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو په متحده عربي اماراتو کې چې یو ځل د 2013 کال په دسمبر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی د افغانستان د سفیر د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښکاره کړی خو له دې مخکې ویلي چې دوی د سولې خبرو ته ژمن دي. ښاغلی احمد له دوحې بل ځای ته د بین الافغاني خبرو د لېږدولو خبره داسې مهال کوي چې ټاکل شوې ترکیه د اپریل په میاشت کې د دا ډول یوې غونډې چې امریکا وړاندیز کړي او مشري به ملګري ملتونه کوي کوربتوب وکړي. د کندهار د کډوالو د چارو ریاست وایي په تیرو دریو میاشتو کې د کندهار له یو شمېر ولسوالیو څخه 10,000 کورنۍ د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو د چارو رئیس دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل یوازې 9,500 کورنۍ د کندهار ښار ته کډه شوي چې له 2,300 زیاتو کورنیو ته یې تر اوسه اړینې مرستې رسولي او نورو ته به یې هم ورسوي. خو د زرمینې په نوم یوې بې ځایه شوې کډوالې ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی.
غلی مزغار سمستر امرسته وسی او دغه وسی غوای مو پات سوی کورنه راو نړو وسم پسرایو طالبان ناس دی وسم شپکما ولاشتو.
دغه بې ځایه شوې کورنۍ چې په سخت حالت کې ژوند کوي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. جاپان له افغانستان سره د ساري ناروغیو په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو په برخه کې د 1,000,000 امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د هغې خبر پاڼې له مخې چې نن په کابل کې د جاپان سفارت ازادي راډیو ته راستولې ویل شوي چې دغه مرستې به د ناروغیو د تشخیص، څارنې او د کلینیکونو د خدمتونو له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي چې په نتیجه کې به د مخنیوي وړ مړینې چې له ساري او د راڅرګندېدونکو انتاني ناروغیو سره تړاو لري کمې شي. د خبر پاڼې له مخې جاپان پر روغتیا سربیره له افغانستان سره د رغونې په نورو برخو کې له 2000 کال راهیسې د شاوخوا 6,900,000,000 ډالرو مرسته کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په برما کې یوې محکمې په مجازي بڼه له واک د لرې شوې مشرې آنګ سان سوچي د محاکمې بهیر وروسته له هغې وځنډوه چې په انټرنیټ کې ستونزې پیدا شوې. د هغې یوې مدافع وکیل کین مانګزا رویترز ته وویل چې د ماکلې محاکمې د 9 ورځو لپاره وځنډېده. 50 کلنه د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې آنګ سان سوچي د فبروري له لومړۍ نیټې راهیسې چې پوست کودتا کړې په کور کې نظر بنده پر نوموړي په غیر قانوني توګه هیواد ته د واکي ټاکي مخابرو د واردولو د کورونا وایروس له امله له لګول شوو بندیزونو څخه د سرغړونې، د مخابراتو له قانون څخه د سرغړونې او د عامه پاڅون د لمسولو تورونه لګول شوي دي. په برما کې د پوځ لخوا د کودتا رئیس نږدې هره ورځ مظاهرې روانې دي. نن هم په میانګان ښار کې د عیني شاهدانو په حواله 2 مظاهرچیانو وژل شول. پرون په دې هیواد کې د لږ تر لږه 38 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. حالان هم له هغو هیوادونو سره یو ځای شو چې د کورونا ضد استرازینیکا واکسین تطبیق ځنډولی دی. وروسته له هغې چې په یو شمېر هغو کسانو کې چې دغه واکسین یې ترلاسه کړی د وینو د غوټه کېدو راپورونه خپاره شول. آیرلند، ډنمارک، ناروی، بلغاریا او تایلند دغه واکسین تطبیق وځنډاوه. حالان پرون وویل چې دغه واکسین د مارچ تر 9 پورې ځنډولی دی. له دې مخکې د آیرلند روغتیایي چارواکو پرون اعلان وکړ چې د استرازینیکا واکسین د لنډې مودې لپاره وځنډول شو. دا وروسته له هغې چې د ناروې د درملو د تنظیم ادارې راپور ورکړ چې استرازینیکا واکسین په ناروې کې تر لګولو وروسته په بالغو کسانو کې د وینو د غوټه کېدو سبب شوی دی. خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ یې کوم ارتباط نه دی موندلی.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلای او لوستلای سي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د جګړې د مهارولو یوازینۍ لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندر
که بهرانیان ووزي او که ونوزي د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ او اساسي حل لار اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
په تیرو 3 میاشتو کې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه 1,00,000 کورنۍ د جګړې له کبله بې ځای سوي دي. لسګونو زره ښځو نن د استرالیا په پلازمینه کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه هیواد په نورو لویو او وړو ښارونو کې لاریون وکړ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه د کوچنیانو لپاره ځانګړې خبرونه او د لوبو له میدانه اونیز خبرونه وړاندې کیږي. له موږ سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. په داسې حال کې چې د امریکا د پوځ چارواکي د دغه هیواد د سرتیرو لوتلو وروسته په افغانستان کې حالت ته اندېښنې ور شي، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که بهرني ځواکونه وي یا نه، د جګړې د مهارولو او سیاسي مشارکت لپاره یوازینۍ لار اوربند او د سولې خبرې دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندر له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دوحې له تړون وروسته د بهرنیانو سرونه خوندي دي، خو لا هم افغانان وژل کیږي. د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی ویلي ل افغانستان د امریکای سرتیرو وتلبه چې د سولې موافقه هم نوي سوي لا زیاتې ګډوډي تل لا هواره کړي. نور جزئیات په دغه راپور کې.
د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال مکنزی تیر ورځ له افغان جمهور رئیس سره له خبرو وروسته په یوه مرکه کې ویلي امریکایي ځواکونه د ترامپ له لوري د طالبان سره د شوې هوکړې مطابق له افغانستان نه وځي، جګړه به زیاته شي. جنرال کینزی ویلی د می میاشت سره سم ک امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، طالبان د په ګډوډیو لاس پورې کړي. د هغه په خبر افغان حکومت به په خپلو سیمو کې د واک د ساتلو لپاره طالبان سره په یوه سخته جګړه کې ښکیل شي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا د دغه څرګندونو په ځواب کې وایي د دوهې له تړون وروسته د بحرانیانو سرونه خوندي، خو لا هم افغانان وژل کېږي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
په دوه کې د امریکایانو او طالبانو تر هوکړې وروسته په افغانستان کې د بهرانیانو سرونه خوندي دي، خو افغانان لا هم وژل کیږي. که بهرانیان ووځي او که ونوځي، د جګړې د مهارولو او په نظام کې د سیاسي مشارکت لپاره یوازنۍ او اساسي حل لاره اوربند او سوله ده چې د مذاکراتو له لارې راتلی شي.
جنرال مکینزی همدارس ویلی د امریکایي ځواکونو وطن کولای شي لوی خارونو ته د طالبانو ګواښونه زیات کړي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د کاناډا هیواد پوخانی استاد کریس الکساندر له انډیا ټو ډی سره په مرکه کې ویلي چې طالبان د زور له لارې ځای ته نشي رسیدلی. د هغه په خبره دغه ډله باید راشي او له افغان حکومت سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړي. له بلې خوا پاکستاني سیاستوال افراسیاب خټک بیا له طالبانو غواړي چې روانه جګړه په افغانستان کې پای ته ورسوي. هغه د پېښور په پاکستانی پریس کلب کې یو غونډه د وینا پر مهال ویلي چې په دوحه کې روانې خبرې لسنوي سره مخ شي، طالبان به یو ځل بیا په خپلو سرتیرو ته امر وکړي چې په افغانستان کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې راولي. د ټولو اندېښنو ته په ځواب کې بیا طالبان وایي چې اسلامي امارت د جګړې پر ځای خبرو ته لومړیتوب ورکوي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي خبرو لارې د سولې خبرې لستون سره مخ شي، افغانان به یو ځل بیا د نظامي لارې د خپل هیواد ساتلو لپاره راودانګي. د هغه په خبر بهرنیان یوازې د خبرو په بحثونو سره خپل سرتیرو د ایستلو مسؤلیت لري، نه دا چې د هیواد په دننه مسایلو کې لاسوهنې وکړي. دا څرګندونه داسې مهال چې تېره ورځ د امریکا د مرکزي پوځ قومندان جنرال مکینزی له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کابل کې لیدلي. د جمهوري ریاست له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې دواړو خواوو د سولې پروسې، امنیتي وضعیت او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خبرې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسیس مشرخه ازادي راډیو اوري. په تیرو درو میاشتو کې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه 13000 کورنۍ د جګړې لکبله بي ځای سوي دي. دا کورنۍ چې په سخت وضعیت کې ژوند کوي، د سرپناه په ګډون لمړنۍ مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور حال په دغه راپور کې اورو.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسکونه کسان چې ډېره برخه یې مېرمنې دي، د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه حرکت بل سوي. د زرمینې په نوم یو مېرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
د سار و بجې چې موږ په داشنه اقدام مینان راوېستل، کورونه مو پاتسول، باغچې مو پاتسول، موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبور کړو نو اوس موږ بار په کومه باندې ولاړو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل سوي او اوس مجبور دي چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کور نشه ځم، ولکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو. د راغلي اسلام په 2000 په کریا دی، د درو میاشتو کراول پرې وځای راکه په اله پله یې ټولومه. دغونې سړی ما نه درلودې په چې دا کډه راسره ټول کړه، هغه سرایونې هلته باندې ونړ. دلته چې رالو ما ولکه په بل شي اوقات بیا په فقر باندې نه. دلته ځای لرو نو په دغه سره ژمي د څوک په کوره وځي، زما نه 15
د هلمند نادالی څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلی یو بله کورنۍ چې دولس غړي لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچه ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي. عبدالسلام یو بل کډوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپناه او نورو مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بیا ځای سوي دي. د دغه ریاست د معلوماتو په اساس 1500 نورې کورنۍ بیا د ولسوالیو امن سیمو ته له خپلو مینو بیا ځای سوي دي. د کډوالو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې د دې جملې څخه د 2300 کورنۍ سره د خوراکي غیر خوراکي توکو او د نقدي پیسو مرستې سوي.
د تیرو دریو میاشتو په ترڅ کې د کندهار ولایت ډنډ، ارغنداو، پنجوایي، ژیړی، میوند، ارغستان، شولکوټ ولسوالیو او همدارس د ولسګان او هلمند ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ دلته د کندهار ښار مختلفو ناحیو ته رابېزې سوي چې د دې جملې څخه شاوخوا 2290 کورنۍ ته د کندهار د کډوالو چارو ادارې په همکارۍ مرستې رسېدلې چې په مرستو کې غذایي مواد، غیر غذایي مواد او نغدي پیسې شامل دي.
بلخوا په جنوب کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مسلان وایي د بې ځای سوو کورنیو اوسنی حالت یو بشري ناورین دی. د دغه کمیسیون رئیس سلطان محمد عیل وایي ورځ تر بلې د خلکو بې ځای کېدل ډېر ریجی خو هغوی ته د ژوند کولو هیڅ شرایط نه دي برابر سوي.
متاسفانه په کندهار ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سوو پر تعداد ورځ تر بلې ورزیاتیږي په داسې حال کې چې د هغوی د ژوند شرایط لکه څرنګه چې لازمه ده مناسب نه دي. سړه هوا، مناسبي سرپناه نشتون، غذایي موادو او اوبو ته په صحیح توګه سره د هغوی نه لاسرسی، د اړوند بنسټونو له لورې د هغوی د تصفیات چارو په ځنډ ترسره کېدل او نورو لومړنیو خدمتونو ته د بې ځای سوو محدود لاسرسی ټول هغه موارد دي چې د بې ځای سوو ژوند یې د بیرابیرو ستونزو سره مخ کړی او همدغه موارد زموږ د ژورې خواشینۍ وړ دي.
په تیرو درو میاشتو کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې 18000 کورنۍ پر داسې مهال بې ځای سوي چې د اټکل له مخې په پسرلي او دوبي کې د جګړو د زیاتوالي سره ممکن د بې ځای سوو کورنیو شمیر تر دې هم څو چنده زیات سي.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره وخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشد
پوهنه
زوی مون په مرتب کې د باران د پاره پناه نشته مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا. تاسو آزادی رادیو اوري. که د افغانستان په شمیر ولایتونو کې ورستوي ورشتونو د راروان کال د وچکالۍ په اړه د کروندګرو او بڼوالو اندېښنې یو څه لرې کړې دي، خو په ډیرو نورو سیمو کې په تیره بیا جنوبي او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ په اړه اندېښنې پر خپل ځای پاتې دي. په دې اړه دغه راپور اورو.
سږکال ورزګانی کروندګر د پسرلی په دورشل کې د وچکالۍ اندېښنو اخیستي. کروندګر وایي د تیر کال په مقایسه ورشتونه کم دي او دوی ویره لري چې په راتلونکو میاشتو کې به د خپلو کروندو لپاره د اوبو له کمی سره مخ سي. دا یو 50 کلن لالی دی. د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمې اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جریبه ځمکه یې غنم کرلی. لالی یو لز زامونه او لوڼې لري. وای لکیرو تلویشتو کلون رئیسی بزگری کوي. هغه وای د اوبو د کمی لکبل ارسوی چې سشکال د خپل لس جری بزمکی څخه په یوازی نیم جری بغنم وکړي.
واس نه زه څنګه وکم چې نه اوبه شته، نه په بر نه د برمې واس لرم، نه د برمې واس نه لرم چې دا دغه تیون په دشتو کې مځکه لرم. دا د توره ولاړه ده، لس یوولس تنه عیاله پسې دي. پاس خورواره غنم خو زه د کال خورم، زما دغه مځکه ده، په پروت کې دغه ده. اوس همدا په جزسه وکړم.
دا بیا اوه څلوېښت کلنه عبیدالله دی، د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړونه بردي سیمې اوسېدونکي دي. وایي وچکالۍ اړ کړې چې سږکال د غنمو پر ځای پر خپله ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یوې پنځه ویشت کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کاله نهه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وایي کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم کرلی دی، تاریاک مکرلی دی، په خاطر د دې باندې مکرلی دی چې دا تاریاک شمش کرلی دا سیاید موږ ته د غنم نه راکې چې مثال موږ جوړی را پرکنه موږ دا وکیمه ته ورسو موږ جوړی په پرکو دا تاریاک او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې شغه قیمت وایي کنه برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري د سش کل پر تلا ته مو حساب شي ومنه پدری سو شلو پیږي په خو په نیم سر روپیو ما دا ګرځم زکه تنه خور وره غنم.
اروزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د پنځه اتیا سلنه خلکو اقتصاد پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین هم وایي چې دوی سږ کال د ورښتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د اروزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاه خیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اروزګان ولایت کې 200 ملي متره باران شوی و، خو سږ کال تر دا مهاله پورې شپږ دېرش ملي متره باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اروزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي.
دغه وچکالی په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اروزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامع جهانی یا د نورو ډونرانو سره په دې اړه تصمیم نیسي، موږ به هغه معلومات ورکړو.
د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وایي په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اروزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وایي کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی. د اروزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالۍ پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. لسګونو زره شذونند د استرالیا په پلازمینا کانبرا کې د پارلمان مخې ته او د دغه ایواد په نورو لویو او وړو ښارونو کې لاریون وکړ. دوی ته جنسیتي برابرۍ او دغه راز د جنسي تیریو قربانیانو ته د عدالت غوښتنه کوله. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څانګې ورباندې راپور جوړ کړی دی چې جزئیات یې اسدالله لودین اوروي.
په استرالیا کې د نننی لاریون ګډونوالو میرمنو د ځواک او ویر د نندارې لپاره تورې جامې اغوستې وې. دوی په بنرونو کې لیکل شوي شعارونه له ځان سره لیږدول چې ځینې یې په دې ډول وو: چوپتیا ماته کړئ، تاوتریخوالی ودروئ او تاسو غوږ نه نیسئ. د عدالت لپاره دا لاریون وروسته تر دې کیږي چې د استرالیا په یو شمېر لوړپوړو سیاسي ادارو کې د جنسي تیری، تبعیض او ناوړه کړنو ډېرې ادعاوې وشوې. په دغو پیښو کې د حکومت د یوې پخوانۍ کارکوونکې ادعا هم شامله ده. د تېره میاشت ویلي و چې 2019 کال کې یو همکار د یوه وزیر د دفتر دننه پرې جنسي تیری کړی دی. د بریتنی هایجنز په نوم د حکومت دغه پخوانی کارکونکې لارینوالو ته ویلي چې د دې کیسه ډیره دردونکې ده او په خبره یې کله چې دا کار د پارلمان دننه کیږي هر بل ځای کې امکان شته. ځینو نورو ښځو ادعا کړې چې د استرالیا د صدراعظم سکاټ موریسن په لیبرال ګوند کې یو لوړپوړي سیاسي سلاکار پرې جنسي تیری کړی دی. یوه بله پیښه چې تازه یې راپور ورکړل شوی څو لسیزې مخکې وخت ته ورګرځي. ادعا کېږي چې دې پیښه کې لوی څارنوال کریسټیان پورتر لاس لري، خو پورتر دا تور په کلکه رد کړی دی. د ادعا له مخې کله چې دا جنسي تیری ترسره شوی هغه مهال لوی څارنوال او ادعا کوونکي دواړو زده کړې کولې. په استرالیا کې د حاکم ګوند اطلاف تورن شوی چې د ګوند د ښځینه غړو لازم ملاتړ یې نه دی کړی. په کانبرا کې د پارلمان مخې ته د لاریونوالو یوې ډلې ویلي دوی بدلون غواړي او زیاته کړې ده چې له صدراعظم سره یې د خصوصي لیدو کتو بلنه هم رد کړې ده. د لاریون یوې تنظیمونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي نه غواړو د بندو دروازو تر شا له صدراعظم سره وګورو، ځکه موږ د جنسي تیریو په اړه غږ پورته کوو چې هغه هم د بندو دروازو تر شا ترسره کیږي. د صدراعظم سکاټ موریسن یو ویان منلی چې د لاریونوالو یوې ډلې ته د اختصاصي کتنې بلنه ورکړل شوې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. نننی لاریونونه پر پلازمینې سربیره ملبورن، سیدنی او یو شمېر نورو ښارونو کې شوي دي. په ملبورن کې شاوخوا 10,000 ښځو په یو بنر کې د هغو ښځو نومونه لیکلي وو چې له 2008 کال راهیسې استرالیا کې د جنسیتي تبعیض اړوند پیښو کې وژل شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون ونه کړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اکثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا د کندهار او هلمند سیمه ییزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
تاسو زموږ راغله ازادي رادیو او ریډ ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي. د ازادي رادیو د شذو لپاره پر ځنګړي پانه باندې د شذو لپاره د راپورونو ویډیوګانو بحثونو مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خبريږي. هلته هم تاسو دغه برخه کتلای سي. اوس هم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونی اورو.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه نیاړی کنيول ده. نو د دولت څخه دا غوښتنه ده چې د ګلستان ولسوالۍ د تر ولایت ګلستان ولسوالۍ او دارنګ د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ زمين چې دا خاصو د ورو د دې ده دغه څه خبره غوښتنه ده چې دا وته د توواره یا کام راغلي چې په دې بل دي زموږ د بکوا ولسوالۍ اندرنګ د لارام ولسوالۍ د واشر ولسوالۍ خلک د ډیر وشکلی سره مخامخ دی. ولاته وشکلی د وزیر څنګه د کشتونه د غاصه پاتې جنو توواره یا کام د غرو تر غلي دی ور باندې ګرځېدل دی وای ته د غلاس کال کې چې دا وازه ده نو څه پرنه ده تاسو د خپل تر عمل او په دې روټ کې د یوه دغه شی لار روان دي زیره وان ته دی نو د دولت څخه دا غوښتنه چې د غرو ته پاملرنه وکړي او دا رو دوه تړي یا موږ د پاره د کار زمينه برابر شي. والسلام
د لوګار ولایت د اګری ولسوالۍ نه تماس کیم. د لوګار ولایت د اګری ولسوالۍ مرکزی هسپتال کوم نوې جراحي چې راغلي د پریشن لپاره دی حد خطر کوي او خو پریشن کوي او په سرګونو شخصي ملکي او خلک یې جوړه کړي دي پریشن کړي دي او ټول عملیات یې کامیاب راختلي دي. له شوشتي نه، له ګردیز نه، له زازوی نه، له ننګرهار نه، له ډېرو ولایتونو خلک ورته روان دي دلته پریشن کوي. زمونږ یاد یو مشکل دی چې د آزرې په هسپتال کې دوا نشته او دې درکه کمګوته دي دوا. خدای دې وکړي چې مونږ ته پوره مکمله دوا د آزرې ولسوالۍ مرکزي هسپتال ته راورسوي او جرایت بالکل دې ځای نه بونه دي او نیر نه تبدیل کړي چې دا ډېره خطرناکه بند ولسوالۍ ده او ډېر غریب خلک دي. دا به ډېره زیاته مننه چې مونږ ولسوالۍ سره دې دوا کومک را سره وشي.
نوم مې بلال ده، سمیدان اوردګ ولایت له بندي چک
ولسوالی نمواری کنی ولی ما خدا پیغام داری چه دیم چک ولسوالی که دی انتین شبکه دیر کمزوری دی او دیر لری دی سی غاک نکی سی که گی او یما دی امکن دی شبکه ندا وقت ندا چه باید امکن شبکه دیری کی و سلام پاسترام
ستاسی پیغام